پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولس مشر بنن د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او د غرض د امریکا لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرسمت پیژندلو په باب د افغانستان دریځ روښانه کړي. فرانسه وایي ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړي. پر دې موضوعاتو سربیره د غرض د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن ناوخته د ترکیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې تر شپېتو زیات وسلوال وژل سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن چهارشنبه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په فوق العاده غونډه کې پر مهمو مسایلو وینا وکړي. د جمهوری ریاست ویان شاه حسین مرتضی بنن ازادي راډیو ته ول چې ولسمشر غنی به د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر اعلان هم خبري وکړي. ولسمشر په دې غونډه کې چې نن چهارشنبه په ترکیه کې ترسره کیږي وینا کوي. وینا به د افغان حکومت ولس هغه اندېښنې چې بیت المقدس ته د امریکا سفارت د لیږدولو د اعلان په اړه شریکې کړي او احتمالا نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره به هم وګوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یوه عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د ګډون په هدف د ترکیې استنبول ښار ته لاړ. استنبول په دې سرمشریز کې د اسلامي همکاریو سازمان د 500 غړي هیوادونو مشران او استازي برخه لري. د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو شپېته مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت نن سهار په ویلامه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي چې په کې د دولت 90 نور وسلوال مخالفان ټپیان سوي. هم د دفاع وزارت وایي په وژل سو وسلوالو کې د داعش ډلې 14 غړي هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو یو مهم قمندان وژل سوی. د امنیي قمنداني ویان شاپور احمدزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
شپې درې بجې په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو قمندان وژل شوی او دوه ژوندي نیول شوي دي.
شغلی احمد زای وایي چې د وسلوالو دغه وژل سوي قمندان په څرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه کوله او هلته یې ماینونه جوړول. چارواکو تر اوسه د دغه قمندان د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت یوې سرچینې تایید کړې چې پرون د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک ښوونځي پر یوه لیلیا چاپه اچولې ده. دغه سرچینې چې نه یې غوښتو نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته ویل چې د دغو عملیاتو اصلي هدف د یوه مشکوک کس نیول و چې د ملي امنیت په وینا د افغان ترک ښوونځي په لیلیا کې پټ سوی و. تر دې دمه د دې مشکوک تن د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. تاسی ازادي راډیو ته غوښیست. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایران تورن کړي چې هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. جان یو لودغیان پرون ویل ایران هڅه کوي له تهران څخه تر عراق، سوریه، لبنان او مدیترانې سمندرګي پورې یو پوځي او سیاسي محور ایجاد کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره فرانس دوه ټلویزیون ته په مرکه کې وکړه. هغه زیاته کړه په سیمه کې د پوځي نفوذ د پراختیا پر ځای ایران او روسیه باید په جګړه ځپلې سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره له ملګرو ملتونو سره یو ځای کار وکړي. په وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په میدان کې د بریا د اعلان په توګه له سوریې څخه د ځینو روسي پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی، خو ایران تر اوسه پورې داسې کوم اعلان نه دی کړی. د دغه هیواد رهبرانو ټینګار کړی چې په سوریه او نورو ځایونو کې به د دوی نفوذ او حضور خوندي وي. د زلزلې دوه ټکانونه پرون او نن د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان لړزولی دی. دولتي رسنۍ وایي د دغو زلزلو له کبله 13 کسان ټپیان سوي او شاوخوا شل ودانۍ زیانمنې سوي دي. اوله زلزله د ریشتر په مقیاس 15.9 درجې وه چې پرون سهار یې د کرمان د شمال په 50 کیلومتري کې هغه ښار ولړزوه چې تر 3,00,000 ډېر کسان پکې ژوند کوي. نن سهار وختي هم د ریشتر په مقیاس 6 درجې زلزله بیا په همدې سیمه کې وسوه. تېره میاشت ایران همدا سیمه د زلزلې یو قوي ټکان لرزولی و چې د ریشتر په حساب و ودرجه و چې تر 510 شو ډیر کسانی په نتیجه کې مرسی و. امریکایي چارواکو د روسیې د ولسمشر د هغه اعلان په اړه شک څرګند کړی چې له سوریې څخه یې د روسي پوځیانو د قسمی وتلو په اړه کړی و. امریکایي چارواکو په ځنګړي ډول ویلي د داعش افراطي ډلې په وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان تر وخت مخکې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د سوریې د همایمین پوځي اډې د ناڅاپي کتنې پر مهال اعلان وکړ چې د روسیې او سوریې ځواکونو د نړیوالې تروریستي ډلې جنګي وړتیا تر ډېره حده ځپلې ده، خو امریکایي چارواکو پرون دغه څرګندونې چیلنج کړې. او له یمن څخه د روسیې ټول ډیپلوماتیک پرسونل ووت او مسکو په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتیک حضور په موقت ډول ځنډولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل دا ګام یې په یمن کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل د روسیې سفیر او یو شمېر ډیپلوماتان به د سعودي عربستان له مرکز ریاض څخه فعالیت کوي.
له سلام محمد سالین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر بنن د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او د غراز بیت المقدس د موقف په اړه د افغانستان دریز روښانه کړي.
د دوها و نگرانی های حکومت و مردم افغانستان را در رابطه با اعلام انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس ابراز کنه.
په کونړ کې سرحدی پولیس خوښ دی چې د افغانستان د دفاع وزارت تر چوکاټ لاندې راځي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې فرانسوي ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ازادي رادیو اوري په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر نن په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او د غراز د امریکا لخوا د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پرسمت پیژندلو او د ښار د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه د افغان حکومت او د غراز د هیواد د خلکو د اندېښنو په باب معلومات ورکړي. ارګوایي محمد اشرف غنی به دې غونډې ته پر وینا سربېره د غراز د غونډې په څنډه کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری تعقیب کړی ده. د کابل له استډیو سره دی او نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکیه استانبول ته په یو ورځنی سفر تللی او په پام کې دا چې د اسلامي هیوادونو سازمان مشرانو سره په ناسته کې خبرې وکړي. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی به په خپله وینا کې بیت المقدس د امریکې سفارت د انتقال په اړه د افغان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي. دی وی په پام کې دا چې جمهور رئیس په دې ناسته کې خبرې وکړي او بیت المقدس ته د امریکي سفارت د انتقال په اړه د افغانستان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي. جمهور رئیس به نن ماښام ناوخته د ترکیې له جمهور رئیس سره لیده او خبرې وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشرانو ناسته نن د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. په دې ناسته کې به د 43 هیوادونو چارواکي ګډون وکړي. تمه ده چې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د آذربایجان، بنگلاديش، اندونیزیا، فلسطین، ایران، قطر، کویت، لیبیا، لبنان، سومالیا، سودان، اردن او یمن هیوادونو چارواکي هم برخه واخلي. دا ناسته وروسته له هغې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په اسرائیلو کې د امریکې سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. هغه څه چې رسنیو خبرې کړي هغه دا دی چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو مشرانو سره په ګډه د ټرمپ د پریکړې په اړه لازم اقدامات وکړي. د نړیوالو اړیکو څیړونکي وایي د افغانستان جمهور رئیس به په داسې حال کې د نن ورځې په ناسته کې خبرې وکړي چې له یوې خوا د امریکې نږدې متحد او بل خوا د اسلامي هیوادونو سره شریکې ګټې لري. د دې برخې څیړونکي قدرت الله ځواک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهور رئیس د نن ورځې وینا به د امریکا سره په ټکر کې ونوسي. ښاغلي ځواک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به د امریکا دوست پاتې وي، د امریکا به ملګری اطلاف کې ورسره پاتې وي، نو باسیا پکې. اما د بیت المقدس موضوع کې امریکا هم په دې باندې پوهېږي چې افغانستان یو اسلامي هېواد باید چې د تروریزم سره په میره جګړه باندې د اوس اخته ده. که چېرې د دې موضوع په وړاندې غبرګون ونه ښیي، نو دا اوس هغه تروریستي ډلې چې دغه پلمه ګرځوي دې خاطر باندې چې د افغانستان د نظام په وړاندې اقدامات وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې امریکا د افغانستان نږدې متحد هیواد دی او په هیڅ صورت به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په غونډه کې به د ولسمشر غنی خبرې د امریکا په مقابل کې نه وي. د دې شورا مرستیال منشي فیصل سمید چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې افغانستان د امریکا نږدې دوست دی خو اړتیا ده چې له یو شمېر نورو په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو سره هم اړیکې ولري.
بله شاه محمود شینواره یو چې په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د مشرانو غونډې ته د افغان ولسمشر د وینا په باب نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی به د غونډې ته په وینا کې د پتیره بیا د بیت المقدس د موقف په اړه چې په وروستیو کې امریکا د اسرائیل پلازمینې په توګه پرسمت پیژندلی او دې ښار ته غواړي چې خپل سفارت انتقال کړي په دې باب د حکومت دریز روښانه کړي. د یادونو وړ بولو چې له دې غونډې مخکې عرب لیگ هم په قاهره کې په وروستۍ غونډه کې د امریکا دغه پریکړه منسوخه بللې وه. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشن بې په ورځ په قاهره کې وویل چې د امریکا ولسمشر پریکړه باطله ده او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه غواړي چې د بیت المقدس د مسلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي چې احتمالا دغه غونډه به هم په اردن کې جوړه شي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کیږو. شاه محمود شینواري د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال آصف صدیقي نظر اخیستی دی.
ارز احترام و تاسو ته او رضا او د حضرت راډیو ته دغه نورسته زه په کوم چې نن نور د افغانستان ولسمشر د په حق کې د افغانستان له خوانه راي اخیسته یا د افغانستان له نمائندګۍ کې په دغه غونډه کې باید ډېر په جرأت او په جګ مورال باندې ټول مسایل سره ذکر کړي. نو په دغه مسله کې زه فکر کوم چې نن باید د بیت المقدس د ټول مسلمانانو اولنۍ قبله ده ډېر جدي موقف لري او دغه موقف ګری دا یواد د ترامپ مقابل کې نه دا چې د امریکای د ولس په مقابل کې. نو دا مسله زه فکر کوم دا موضوع مهم دی او نو که بداسي چې موږ نه که یواد په ترامپ دی معنی راځي دا ترامپ دی په ځای چې د خپل ولسونو د دې پسند کې چې د مسلمانانو هغه نزاکتونه هغه مسله په نظر کې ونیسي ډیر اجوړه کار کوي او دقیقاً یمن لپاره د تحمل وړ ده دوباره په دغه خپل فیصله باید دوباره
مننه صدیقی صاحب. موږ تاسو وګورو په لیوې خوانه د امریکای او د افغانستان سیاسي اړیکې او بل خوانه د اسلامي هیوادونو سره دغه د افغانستان غړې هیواد دی د افغان ولسمشر شي په ترکیه کې خپل وینا کې څه فکر کوي چې په سیاسي هغه روابط چې امریکا سره لري پاغي بنې هم کومه غي زو غرزوي کڅنګ
زه فکر کوم چې په دغه مسله کې ولګل لپاره دا یو د اسلامي مسله د ټول اسلامی ملکونو نظر به تقریبا یو شانتی. نو په دغه مسله کې قطعا هغه کوم اړیکې چې موږ امریکایان سره لرو هم کوم امنیتي تړون چې هغوی سره لرو او اقتصادي برنامې چې لرو دا قطعا نه متضرر کېږي. امریکایان هم پوره پوره هغوی پوره پوهېده چې ترامپ خپله پوره پوهېده چې کله دغه څه کار زه کوم
خامخا انعکاسه به ټول مسلمانانی. مننه صدیقی صاحب که د روسي پښتنې په ځواب کې راته وایي چې په نننۍ غونډه کې چې ویل کېږي شاوخوا اته څلوېښت هیوادونه اسلامي هیوادونه پکې برخه لري افغان ولسمشر ته ساسي ترینه تمه او توقع څه ده چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف منې دغو هیوادونو همکاري راجلب کړي په دې برخه کې ساسي نظر څه دی؟
موږ دغه تروریزم په مقابل سخت قرباني شوی یاست او قرباني کیږو. نن ورځ دغه مسله ډېر جدیت باندې دا خبره ونکو بډاګه سر دا په ډاګ نکو چې دغه مشکل چا پرل لري دا سی ورځ ډېر کم راځي او دا ټول د دنیا مطبوعات خاصه اسلامي ملکونو مطبوعات ول سره دا خبر اوري. د پرغه موضوع کې بعد مشخص دغه موضوع بعد ول چې تروریزم چې دا قطن کغه طالبي کغه دایشي ک احمدي ک محمودي چې د مسلمان وژني او د اسلام د برنامه لپاره دی کار کې دا قطن دی اسلام نه نمایندګي نشي کولای او د دې په څنګه کې دوی په خپل د اسلام د برنامولو برداشت کارونه کوي. بیا مشخص وې چې په دغه مسله کې پاکستان او ایران ډیر کلک لاس لري او موږ د تروریزم مقابل کې د دې اسلامي ملکونو چې ځان اسلامي ملک بولي قرباني شوی یاستو. نو په دغه مسله کې د ټول اسلامي ملکونو موږ غوښتنه دا ده چې تر څو چې نور اسلامي ملکونو لپاره د عبرت درس وګرځي چې حال هغه څوک چې دسته تروریزم تمویلی یا ایزان سره ساتي د خپل منافع شخصي منافع لپاره هغوی سره باید ډیپلوماټیکي اړیکې اقتصادي اړیکې ټولې برنامې سره قطع شي تر څو چې د عبرت لپاره یو درس واوسي چې نور اسلامي ملکونه په خپل ملک کې تروریزم نه تمویل کړي نه ساتي.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی و چې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان په غونډه کې د افغان ولسمشر د وینا په اړه خپل نظر څرګنداوه. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غني به د غونډې ته په وینا کې د بیت المقدس د وروستي موقف په اړه د افغانستان د حکومت دریځ روښانه کړي. د یادونې وړ بولو لکه چې د تېرې سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د امریکا سفارت هم ور انتقالوي. په سبا یې د افغانستان حکومت هم خپل دریځ روښانه کړ. جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اعلامیې له مخې ویل شوي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درکوي او د ډونالډ ترامپ دا پرېکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. وړاندې اوري چې فرانسه وایي ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړي. خو تر دې مخکې مرزیه احمدزی د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې سبا پنځشنبه د لومړي ځل لپاره د ډیجیټل سوداګرۍ په اړه غونډه جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل کچېرې آنلاین یا ډیجیټل سوداګرۍ په افغانستان کې عام شي نو د هیواد د صادراتو کچه به 10% لوړ شي. نوموړی وایي چې د ډیجیټل بازار موندنې له لارې افغاني توکي نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کوي.
موږ د ډیجیټل بازار موندنې څخه په استفادې سره د حکومت څخه او د خصوصي سکتور څخه غوښتنه کوو چې دوی به خپل ټول اخري تولیدات لیبلینګ ورته وکړي. کچېرې څوک
خغلی پسرلی وایي چې په دې وروستیو کې د آنلاین یا ډیجیټل سوداګرۍ په برخه کې په میلیونونو ډالرو پانګونه شوې. حکومت لازمه ده سو د دې پانګونې لپاره د انټرنیټ بیا ټیټه او هم د برېښنا ستونزه حل کړي. د تخار په ینګي قلعه ولسوالۍ کې کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په هدف یو مرکز جوړ شو. د تخار ولی ډاکټر فضل الله مجددین ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز د کلی او بیرغونې درشت معیشت پروګرام د $400,000 په ارزښت جوړ شوی چې د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو ته غرفې، سړی خونې او د سوداګرو ښځو لپاره د ښوونې او ظرفیت لوړولو پروګرامونه هم لري. ښاغلی مجددي وایي هڅه کوي چې په دې ولایت کې کورنۍ تولیداتو ته بازار پیدا کړي، ځکه په وینا یې په دې سره به د سیمې د کوچنیو صنعتکارانو اقتصاد لا پسې پیاوړی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 200 افغانۍ، د بوریا 50 کیلو بوجۍ 350 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,070 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 70 او 1 لیتر ډیزل په 70 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 30 پوله، سر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او سم نیو نړیوال موضوع، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایران په منځني ختیځ کې په پراختیا غوښتنې تورن کړل. دا دوهم ځل دی چې د فرانسې د بندنیو چارو وزیر ایران په پراختیا غوښتونکو هلو ځلو تورنوي. د ایران په اړه ورته اندېښنې عربي هیوادونو هم څرګنده کړې ده. اسمت سروان دلته په سټډیو کې راسره دی، دا موضوع یې تعقیب کړی دی. سروان صاحب، د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه که نور معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایران د پوځي او سیاسي اغیز د یو داسې محور د جوړولو لپاره په هلو ځلو تورن کړ چې له عراق او سوریې رانیولې تر مدیترانې سمندرګي پورې غځي شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان وی لوتګیان د فرانسې له دوهم تلویزیوني چینل سره په مرکه کې پرون وویل ایران د روسیې په شان په سیمه کې د پوځي حضور هلې ځلې کوي، خو د دې پر ځای ورته پکار ده چې له ملګرو ملتو سره په جنګ ځپلي سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل زه د ایران د هلو ځلو ته چې غواړي له تهران څخه تر مدیترانې پورې د پوځي حضور محور جوړ کړي نه وایم. سوریا دې ته اړتیا لري چې د بهرنیو قدرتونو له حضور او اغیزه آزاد وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې حمله کړې څنګه چې تاسو نوري سیبرتی اشاره وکړه، ایران د هژمونی او پراختیا غوښتونکو هدفونو په تعقیبولو تورن کړی وو، خو ایران بیا فرانسې په سیمه کې د بې پرېتوب نه رعایتولو تورن کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په مرکه کې دا هم وویل چې ایران او روسیه د سنیانو په مقابل کې په شپږکلنه جګړه کې د سوریې د رژیم په ګټه وضعیت بدل کړ، یعنی د اسد رژیم ټینګو چې دوام وکړي.
بلې، د ته ورته اندېښنه نور هیوادونو هم څرګنده کړې د ایران له درکه.
ګڼ عربي هیوادونو د تورته اندېښنه څرګنده کړې ده. عربي هیوادونه وایي چې ایران سوریه او عراق ته د پوځي سلاکارانو او اجیرو او ملیشه ځواکونو په لیږل غواړي چې د افغانستان له پولو تر مدیترانې پورې پوځي حضور او اغېز خپور کړي. دا ډول اندېښنې په افغانستان کې هم ځینې خلک کوي چې ایران ځینې افغانان د سوریې جنگ ته استولې دي چې د بشار اسد د رژیم دفاع پرې وکوي. امریکا او اسرائیل هم ایران د حزب الله او فلسطینی ډلو په ملاتړ تورنوي. ایران له کلونو راهیسې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریې ته ځواکونه او پوځي سلاکاران لیږلي او روسیې له 2015 میلادي کال را په دیخوا د بشار اسد د رژیم هوایي ملاتړ کړی دی. ویل کېږي چې د روسیې د جنگي الوتکو رول په دې جګړه کې ډېر دی.
بلې، څرمن سب ډېر مننه. البته له دې مخکې امریکایي چارواکو هم له د عراق له حکومت چې په هغه هیواد کې ایراني ملیشو د هغه هیواد کلک ملاتړ کړی، غوښتي وو چې ټولې هغه ملیشې چې په دې هیواد کې د رژیم په ملاتړ جنګېدلې دي او حضور لري باید لغوه شي او هغوی باید له هیواده وایستل شي.
لشکرګاشر او جن نور ورسوال
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو په افغانستان کې په مدني او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اوریدلې شي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي په همدې څپو. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د کونل سرحدي پولیس خوښ دي چې د کورنیو چارو وزارت له چوکاټه وزي او د دفاع وزارت په چوکاټ کې شاملې دوی وای په دې سره به دوی ته د لوجستیکي مواد رسول اسانه شي، ځکه چې په دې برخه کې دوی ډېرې ستونزې درلودې. له اسد آباد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې پولیساتي پولیس وای په دې خوښ دي چې دوی دفاع وزارت کې داخليږي. دوی د ډیورند په کرخه ډېر ستونزې سره مخ دي. د دوی پوسټو ته تللی سرکونه د ترافیکو پر مخ د څو کالو را پدی خوا بندي او د دوی ټول نقل و حرکت د حواله لارې تر سره کیږي. کله چې پکې کوم ملګری ناروغ یا ټپي شي د ورځو ورځو د پاره د الوتکې دراتک په تمه د ژوند سختې شیبي تیروي چې دوی هم ورته ناهلی ناستوي، نه درد کمولې شي او نه هم کومه مرسته ورسره کولې شي. اوس چې دفاع وزارت سره یو ځای کیږي نو دغه ټول ستونزې به هوارې شي. یو تن سرتیری چې د کونړ دانګام او اسمار ولسوالیو کې دند تر سره کوي د نوم نه خودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
مونږ چې د اسمار ولسوالیو د دانګام په سیمو کې وظیفه تر سره کوو او امید لرو ان شاء الله چې اوس دغه ملي دفاع وزارت پورې تړل شوی دی نو زمونږ ډیر مشکل به ان شاء الله اوس حل شي او مخکینه.
پولیساتي سرتیری وای په ډیورن کرخه د عاشی درملو جنگی مهمات او حتی د سخلو بو د نش سره هم مخفي د بو چینو سره وسلوال مخالفین ډیر وختونه کمینونه نسی چې د بو پر سر په تیرو نږدې ورځو کې څو ملګری هم قربانی شول. ناواپاس هم د ډیورن په کرخه پروت دی. هلته هم پولیساتي پولیس د وسلوال مخالفینو د بریدونو ترڅنګ د لارې بندې دو په وجه غنی ستونزې لري. ناواپاس د سرکانو ولسوالۍ مربوط دی. د دغه ولسوالۍ ولسوال محمد حنیف خیرخوا د ولسمشر لخوا د سرحدي پولیسو دفاع وزارت ته سپارل کېدل نیک کار غنی او هیله لري چې د یادو پولیسو ستونزې به ورسره حل شي.
په خو به د تیارې مشکل او یا به د دې اکمالات او د دې شینو مشکلات اوس مهال به سوق ادارې وي د دې او دغه ارتباطات به سر نیک دي. ډیر زیات امید لرو چې ان شاء الله پراتونکو کې پولیساتون کې پولیس چې په دې سیمه کې زمنګ پولیساتي او په میلان او په شهامت سره قرباني ورکي او د خاور ساتنه کوي د دې د مورال به اوچت شي د سره او د ستونزې به هم اوال شي.
سمونوال احمد ظاهر ظاهر هم د ولسمشر پریکړې هیلمن کړي او وای کچیر ته یاد پریکړه زر عملی شي نو په سرحد کې پروتو پولیسو ته به ډیر اسانتیاوي برابر شي.
په حقیقت سره جمهور رئیس صاحب هم دا په خپل بیان کې چې کله د غالم مبارک موږ انتقالې د قوای سرحدي د وزارت داخلي نه په وزارت دفاع ته هغه ویل چې سرحدي ځواکونه به داسې تجهیز او اکمال او داسې لکه د کماندو په شان امیدواریان ډیر زیات د همداسې دفاع وزیر صاحب هم د سرحد امنیت چې ټینګ وي په مرکزونو کې امنیت ټینګ وي په ولایاتو کې نو دا امیدواریان ډیر ډیر شته دی انشاءالله الله به موږ اله ډیر ډیر به خوشي.
پوخا د افغانستان پولیساتي پولیس د کورنۍ چار وزارت پورې تړلی وو چې په یاد وزارت کې د سرخی لوتکو د نشټوالي په وجبه ډیرې وختونه سرحدي پولیس مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دفاع وزارت کې داخليږي نو هیله مندی پیدا شوی چې په سختو شرایطو کې به ملي اردو د هوا او ځمکې لارې په وخت مرستې ترسیږي.
و امر دل چې د کونړ سرحدي پولیس خوښ دي چې کورونو چارو وزارت له چوکاټ اوزي او د دفاع وزارت په چوکاټ کې شاملېږي. د کابل ګارنیزون قومندان جنرال افضل امان وایي د ملي امنیت شورا د یوې وروستۍ پریکړې له مخې هغه کمپاین پیلوي چې له مخې په کابل کې موجود غیر وسلوال مسؤوله وسلوال په مسؤولو وسلوالو بدل کړي. ښاغلی امان په وینا په کابل ښار کې هیڅوک د ټاکلي طرزالعمل سره سم د درنو وسلو لکه راکټ او نیمه درنو وسلو لکه پیکا د ګرځولو حق نه لري. دا هغه موضوع ده چې د کابل ښاریان په وروستیو کې ډیر اندېښمن کړي دي. په دې موضوع به کابل خاریانو د څوتنو نظرونه واورو.
زه نصیب دا غیر مسول وسلوال چې دی باور کچ دی نه ټول متاثر دی. مونږ خبرم دی دولت مندا غواړو مثلا چې مونږ رائے ورکړې پاندې خطر ورکړې ک مثلا ټول مشکل نشي حل کوله تقریبا چې دی تا لاس لاندې کوم مشکل لی باید حل شي کنه. دین وروسته باید لایسنس باید بند کی ک ضرورت نه لري نو ضرورت لري چې دی وسله وګرځي. اول خو مونږ دا بیا چې کله حکومت یونی سي به جدي برخود ورسره وشي ک مکافات او مجازات په دی وطن کې دی مشکل لچې دا وطن حل شي او پولیس بلار شي وبې بیا چلته دوباره خلاص نو سمانه لري ده شي.
محمد ظریف د کابل اوسیدونکو په کابل کې پیلان وضعیت سینه دی. د شپې د خوا څوک نشي راوتلی. وضعیت ډیر په بد حالت کې دی. اختطاف غلاوی چور چفاول هر څه سته. خلک ډیر نگران دي. وضعیت سینه دی او د امنیت د وجه راوتلی نشي. په دې اساس باندې خلک ژوند ډیر تریخ دی. حالت سینه دی. د دوی د ډار نشي راوتلی. دولت دغه مخنیوي نشي کوي. دغه په مخنیوي کې پات راغلی.
د مونوم فیض محمد د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د کابل ټول خلک متاثر دي. ټول خلک متضرر هم دي ځکه چې دوی ډیر پزور کې دي. ډیر زورمند دي. دوی نه چارواکي دي. دوی نه متنفذین طرفداري کوي ځکه نو خلک په اسوده خاطر باندې نه له دوی نه کار کولای شي او نه چارته خپل هغه شکایت رسولای شي.
د کابل له څوتنو ښاریانو نظرونه مو په دې ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د حضور په باب واورېدل. دوی وایي چې دغو غیر مسؤولو وسلوالو دوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي او اوس به له عصمت څاروانو واورو چې د موټرو په صنعت کې څه نوي پرمختګونه شوي دي.
یوې تایوانۍ کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په څه کم دو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې سلو کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنۍ د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړې ده. دا موټر چې قدرت یې زر کیلو واټ دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې دو ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې سل کیلومتر ته رسولی شي چې د ټسلا تر نوي ماډل روډ سټار تیز دی. کشی موبیلیټی کمپنۍ ویلی چې تر اوسه پورې د $1,000,000 په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا دغه موټر یو ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړونکې ټکنالوژي ده. بیټرۍ په یو خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یو بیټرۍ 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکې انرژي په سلو کې له 50 سلنې کمره. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 15 دقیقه کې بدلیدای شي.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایت رسیدلی یو. وړاندې د ازادي رادیو د مخکخه خزو په پروګرام کې یو بل مخکخه خزه حسینه صافی در پیژنو. خو اوس به سلیم محمد صالح توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن چهار شنبه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د مشرانو په فوق العاده غونډه کې پر مهمو مسایلو وینا وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وی د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 16 مخالف وسلوال وژل سوي چې 14 تنه یې د داعش غړي دي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وی په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو یو مهم قومندان وژل سوی دی. چارواکو تر اوسه د دغه قومندان هویت نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان د ملي امنیتي سرچینې تایید کړې چې پرون د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک شونځي پر یوه لیلیا چاپه اچولې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتون نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته ویل چې د دغه عملیاتو اصلي هدف د یو مشکوک کس نیول و چې د ملي امنیت په وینا د افغان ترک شونځي په لیلیا کې پټ سوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایران تورن کړی چې هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. ژان یو لودغیان پرون ویل ایران هڅه کوي له تهران څخه تر عراق، سوریې، لبنان او مدیترانې سمندرګي پورې یو پوځي او سیاسي محور ایجاد کړي. د زلزلې 2 ټکانونو پرون او نن د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان لرزولی. تر اوسه پورې د 300 کسانو د چپې کېدو او شاوخوا 40 ودانیو د زیانمنېدو خبر ورکول سوی دی. امریکایي چارواکو د روسیې د ولسمشر د هغه اعلان په اړه شک څرګند کړی چې له سوریې څخه د روسي پوځیانو د قسمي وتلو په اړه و. امریکایي چارواکو په ځانګړي ډول ویلي د داعش افراطي ډلې په وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریا اعلان تر وخت مخکې و. لیمن څخه د روسیې ټول ډیپلوماټیک پرسونل ووت او مسکو په دې هیواد کې خپل ډیپلوماټیک حضور په موقت ډول ځنډولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل دا ګام یې په یمن کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته په پام سره پورته کړی.
مخکخه خزی
ملي د ازادي راډیو درنوردونکو یو ځل بیا مو خبرونه ته خراغ لاست کوم. زمونږ د دیونه مخکخه میرمن حسینه اصافی په 1950 میلادي کال کې پننګرهار کې زیږیدلې. کډواله شوی خو په سختو شرایطو کې زده کړې نه دی پریږي. کورنۍ دې ته د هونکې زده کړو تر ټولو مقدسه دنده ابلله او همدا وجه ده چې هغه د ټولنې سره نږدې پاتې شوی. د خزو ته پیاوړتیا لپاره یې کار پیل کړ او ټولنیز پرمختګ خپل هدف وګرځاو. اغلې اصافی دا وخت د افغان خزو شبکې مشري کوي. د هغې چتر لاندې لزګونا میرمنو ته د کار زمينه برابر شي او پټوله کې د ټولو افغان خزو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. حسینې صافی تازه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپاره سرزنې کمپاین چې د دوی په همغږي او مرسته په ټوله افغانستان کې جوړ شو پای ته رسولې چې موږ به د مخکې خزې په دې خبرونه کې په دې او د هغې په فعالیتونو ورسره خبرې ولرو. هغه لنی کوم غدل ته زموږ سره په سټوډیو کې ده. ستړي مشي صافی صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی.
مننه زادران صاحب، ستاسو نه د ازادي رادیو نه او د ټولو شنوونکو نه ټول چې زبونه غوونه او ری ټولو ته سلامونه او
ډیره زیاته مننه تاسو ته خراغلاس کوم. تاسو خپل خبرونه ده ما لګ ډیر تاسو په اړه باندې معلومات تر نور دن کو تور کړو. تاسو په هڅو باندې ولې تاسو چې دی پراخه د شبکې مشرک او چې پاغه کوم کړي افغان میرمنې راټولې کړې دي، اصلا څه ډول مبارزه مختوړې لدی لاره؟
اصلا د افغان خزو شبکه یو چتر ده چې په دې کې مونږ زیات کوشش کوو چې دادخواهی وکړو. یعنی د خزو مسیجونه یا پیغامونه یا مشکلات وړاندې کو دولت ته، بین المللي ټولنې ته او خپل خلکو ته، تر څو وشو کولای چې دیو د هغه مشکلاتونه چې د مختلف آبادونه ښځې ورته مخامخ کیږي دا غې نه دیو خبر شي او د خپل د ظرفیتو غختونو په اساس خزو سره مرسته وکي په هر د ژوند په هر ګوټ کې،
خو د
رسمي وی که غیر رسمي وی که کورنی وی که غیر کورنی وی.
خو دا چې تاسو تر اوسه څومره کارونه کړی په دې بغږی، خو د دې چتر د جوړېدو هغه اراده څنګه رامنځته شو؟ اصلا څومره میرمنې وي په لومړی سر کې چې تاسو راټول شو، بل اخر اوس یو داسې بنسټ چې نړیوال ټول نه حتی تاسو حسابوي؟
مونږ تقریبا په 1995 کال کې چې تقریبا سلور یا پنځه یا شپږ یا ډیر زیات چې و نفر خويندې وي چې دیو افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې هغه خويندې چې هغه وخت کې هم تاوتریخوالو سره مخ وو، دیو ته مختلف واړه او غټې پروژې چې دیو سره کار وکړي، ولې چې د دیو خاوند یا پلار یا ورونه دیو د لاسه ورکړي او د جنگ د لاسه. نو د دې شبکې اساس د دې په خاطر ایښودل شوی دی چې مونږ وشو کولی چې خپل خویندو ته اعتماد د دیو اعتماد به نفس غټ کړو او وشو کولی چې دیو بیرته د ټولنې په انکشاف پروسه کې داخل کو. پس دغې نه بیا یو نړیواله کانفرانس وو د بیجنګ په نامه چې په 1995 کې وشو. هلته دا خویندې جدا جدا تللې وې، هلته چې دیو زی دیو ګوري چې زه یو نفر نه یم چې دا کار کوم، دلته نورې مؤسسې او ټولنې هم دي چې دیو کار کوي. دیو وایي چې خیدې ځینه چې مونږ بیرته لاړو، مونږ به کینو او بیا به خبرې وکړو چې مونږ سره رقم کولی شي چې یو ځای کار وکړو. نو دغه وخت دیو چې کله بیرته ګرځي راځي، دیو خبرې کوي، ښه وایي ته به تعلیم و تربیه کې کار کوي، دا په سواد آموزی کې کار کوي، دا په صحت بخش خیسه هغه کار دی چې مونږ ضرورت لرو چې هغه وکړو تر څو مونږ خپل دغه ټول کارونه هماهنګ کړو. هغه و دت خی و د دې په خاطر دیو دغه چتر دا یو شبکه ده، دا یو مؤسسه نه ده، مونږ اعضاو لرو. زمونږ د دې شبکې ایجاد هم دغه و چې مونږ هر څومره کولی شو خویندې ځان سره راټول کړو تر څو خپل هغه مسایل او مشکلات چې په مختلف ځایونو کې لرو مونږ دا وړاندې کړو خپل خلکو ته، ټولنې ته، نړیوالې ټولنې ته. هغې نه وروسته مونږ تقریبا د 2 نفر نه شروع کړو او نن مونږ تقریبا 140 مؤسسې لرو چې په ټول افغانستان کې زمونږ اعضاوې دي، او د 3000 انفرادي خویندو نه چې هغې کې د کورنۍ خویندې، باسواد، بې سواد، ډاکټران، نرسان، ټول هغه خویندې دي چې دیو په دې فکر دي چې مونږ تغییر راوړلی شو. هغه امکانات چې مونږ خپل په ټولنه کې لرو د هغې په اساس مونږ ثابتولی شو چې خویندې هم یو فعاله ونډه د خپل ښه کلتور او کلچر و عنعنات په دایره کې کولی شي.
بلې، هسې نصافۍ تاسو خپل اهداف بیان کړو، ولې په وړاندې باندې مو تر اوسه څومره کارونه کړي دي په همدې اړه باندې خدای په دې اوردم اوریدونکي پوه شي؟
ډېر ښه. مونږ تقریبا د آگاهۍ نه شروع کړو چې مونږ ډېر کم وو. مونږ هغه وخت کې تقریبا 15 مؤسسې وو چې مونږ کور په کور تللو، کمپ په کمپ تللو او ښځو سره همکار کوو.
هغه د کډوالۍ په وخت کې؟
بله بله. هغې نه وروسته بیا ورو ورو مونږ ولیدو چې برنامه جوړیږي د افغانستان د انکشاف دپاره. مونږ هڅه وکړو، زمونږ مؤسسین هڅه وکړو چې په هغه بین المللي او منطقوي غټ کانفرانسونو کې مونږ ځای پیدا کړو تر څو مونږ وشو کولی چې دغه مشکلات چې مونږ د کورونو د کمپونو نه اخلو هلته دا انعکاس ورکړو، تر څو چې د پالیسي په پالیسي په لیول کې مونږ وشو کولی چې ځان ته یو مستند یو پایه پیدا کړو چې د هغې په اساس مونږ مخ په وړاندې لاړ شو. نو د هغې په اساس مونږ په اول باند کې، په دویم باند کې، په ټوکیو کانفرانس کې، د افغانستان د اساس قانون اساسي په جوړولو کې، په دې ټولو کې زمونږ مؤسسین شامل وو. د هماغې د برکته مونږ نن یو ډیر معتبر اساسي قانون لرو چې هغې کې تمام خپل تمام خلکو ته یا وګړو ته اجازه ورکوي چې په یو حق په یو سطح باندې مخې ته ویسي. او نن هغه پرمختګ چې مونږ د ښځو په برخه کې که په پالیسي لیول کې دی، که په پارلمان کې دی، که په دولت کابینه کې دی، که په د خلکو په ټولنه کې دی، دغه ټول د هغې استناد په اساس دی.
لږ تر لږه همداسې فکر کېږي چې تاسو نوم پیدا کړی دی، د ذهنونو همداسې آماده کړي دي چې ښځې کولی شي کار کړي، لږ تر لږه تاسو به دې لپاره کمپاین کړی وي، کار هم کړی دی. ولې که د سیمې هېوادونو سره هم مقایسه شي، په افغان حکومت کې د ښځو ونډه د پام وړ ده؟ تر دې تر څنګ انتقادونه دا دي چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته هیڅ کار نه دی شوی، هلته دوی د حقونو څخه نه دي خبرې، حتی د دوی سړي د دوی په حقونو باندې که خبر دي هم هغوی ته احترام نه لري. په دې اړه فکر نه کوي تاسو پاتې راغلي کدل ته مبارزه رنگ نه دراوړي؟
زه فکر کوم چې تاسو دغه نیوکه ډیر پزایدي. مونږ خپل هم دغه وایو تقریبا سلور پنځه کال کېږي چې مونږ خپل هم دغه تحلیل کړی دی، او د سلور پنځه کال نه وروسته مونږ هم دا شروع کړی دی چې د مراکزو نه مونږ لاړ شو کلیو بانډو ته. او څرنګه چې ما تاسو ته ویلې، دا کوم وزارت یا کوم دولت نه دی، دا د ښځو یو شبکه ده. هر څومره چې زمونږ ظرفیت دی، چون مونږ کال په کال ځان ارزیابي کوو، زمونږ ټول اعضاوې راځي کینی، مونږ ګورو چې مونږ څومره په کوم ځایونو کې قوي وو، په کوم ځایونو کې ضعیف وو، د هغې په اساس مونږ پلان کوو. او د همدغې تحلیل او ارزیابي په اساس مونږ د 2014 نه کار شروع کړی دی، چې مونږ 2014 پورې صرف په کابل، جلال آباد او بلخ کې کار کوو. مګر د 2014 نه مونږ اوس په اته زونه کې، کابل سره په اته زونه کې کار کوو، چې کابل، هرات، مزار، پکتیا، قندهار، قندوز، بامیان، وردک، په دې اته زونونو کې مونږ کار کوو. نو دغه نیوکې چې مونږ باندې شوې دي، مونږ هم کوشش کوو چې دا وکړو، ولی مونږ پاتې نه یو راغلي، چون دغه زمونږ د تحلیلونو په اساس.
او مهرباني زمونږ سره اوردونکو هم په اړیکه کې دي. لکه مخکې مو شمیرې ویلې، دوی د تاسو له فعالیتونو سره تب ناشنا شوي دي. تاسو ته څه وړاندیزونه لري که په کوم برخو کې کار وکړي؟ دا به ډېر ښه وي. ښه به دا وي چې زمونږ خویندې تر ډېره د لرو پرتو سیمونو نه تاسو ته تصویر وړاندې کړي، هغه ستونزې ولې اړیکې اخلو د چې څوک دي له کومه ځایه ځان راته معرفي کړي. ستړي مشي. وعلیکم السلام. مهرباني.
زه خالد خبرې کوم. د ما په نظر باندې د ښځو هېڅ فایده نه ده کړې. اوس هم په 15 لکه ولوار ده، 10 لکه 15 لکه مصرفونه کېږي. د دې مصرف مخه یې نه ده نیولې. په لرې ولایتو کښې وروره په بادو کښې لورګانې ورکول، په هغو ولایتو کښې چې طالبان د طالبانو له ډاره بیا نه شي ورکولی. هغو په وخت کښې دغه منې شوي وو، او چې طالبان ظلم کېږي، بس داسې کوم ځای را
وبختي
م ورکړه په افغانستان
کښې
رواج م ورکړ. چې تاسو خبرې خو ټول جمهور اوري، تاسې ولې دا خبرې نه ورته کوي؟ ولې کښې دا سازونه، دا لوی لوی مصرفونه، دا ولې نه بندوي؟ باید 10-15 نفره په واده کښې زه نور مصرف ونه شي. دغه د ما غوښتنه وه. تاسې غږ اوري، د رئیس جمهور پارلمان یې اوري، نو تاسې کومه ګټه مونږ ته را ورسوله؟
داسې ده. او دوی په هره غونډه کې برخه اخلي، په نړیوالو غونډو کې، د افغانستان په کچه چې غونډې جوړېږي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي غونډې چې وي، په هغوی کې یا دوی یا د دوی غړي، دا ټول فعالیت لري. تاسو ښې موضوع ته اشاره وکړه چې کوایي چې دومره فعالیتونه مو کړي دي، نو ولې په هره سیمه کې دا ستونزې څخه هر افغان لا هم ځورېږي؟ په دې برخه کې مو څه نه دي کړي. ځواب به درته درکوو خالد خان، خو بل اوریدونکی هم راسره شته په خپرونه کې. ستړي مشئ. مهرباني، ستاسو اړیکه راسره وصل ده، خبرې وکړئ.
زه د جلال آباد نه غني صاحب سره خبرې کوم. تاسو دغه محترمې خور ته سلامونه او نیکې هیلې.
وعلیکم السلام. ډېره مننه، بخیر راغلې.
ډېر خوښ او خوشحاله شو چې دغه خور دونه خدمتونه مخې کړي دي. زه فقط یو نظر، مشوره او یو سوال لرم.
مهرباني.
سوال مې دا ده چې نظر مې دا ده که دوی مثلا دوی وویلې چې مونږ دغه اقتصاد برخه کې او د سیري پروګرامونه، دا یو افغاني ټولنه ده او ډېر ښه کارونه یې کړي دي، که دوی ورسره فقط دغه د اسلامي معلوماتو په رابطه باندې ښځې چې ښځو ته اسلامي معلومات ارزښت دي او دوی ورته وړاندې شي، نو دغه حساسیتونه به دلته لږ کم شي، خلک به یې دې طرفدار زیات شي. او بل یو پوښتنه دا کوم چې دوی خو حتماً دفاتر لري، دوی خو دغه لري، مصارف لري، دا د افغانستان دولت دا مصارف ورکوي او که نه خارجي موسسات یې ورکوي؟
او ځواب به درته درکوي چې تاسو تر یوه چتر لاندې که راغلي، په خپلو امکاناتو باندې دا مبارزه کوئ که نه؟ لږ تر لږه دا مصارف له کومه کوئ؟ درته به په خپرونه کې راسره پاتې شي. اسینه صافه یې په خپله ځواب ووایي. خپرونه ته په خیر راغلی بل اوریدونکی راسره شته. ستړي مشئ. مهرباني. ازادي راډیو د مخکې ښځې اونیزه خپرونه اورئ. ستاسو اړیکه راسره وصل ده، خبرې وکړئ. بلې، دا اوریدونکي خبرې نه کوي. عبیدالله عبید به مو بل اوریدونکي په لوري بوزي. زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999235540 او 0982255. وعلیکم السلام. ستړی مشئ. بلې، خا دا اردن کوم خبرینه کوي خا د څو اردن کو زنی وړاندې زونه وو او انتقاد هم موجود وو ک دوی ته جواب ورکړ چې صافی سره مهرباني
مننه اول به زه د اخر ورور د غنی ورور چې د جلال آباد نه خبرې کولې دغه خبرې په دغه کې وایم بله مونږ ټولین لرو په ولایتو کې هم لرو مونږ سهي پوهنه تعلیمی پوهنه هم ورکو او ډیر ښه پیشنهاد دی مګر مونږ مخکې نه اسلامي پوهاوی ورکو ولې چې مونږ وزارت حج او اوقاف سره یو تفاهم نامه امضا کړې ده چې هغه سره مونږ تقریبا درې میاشتو کې حتمان یو ځل ګورو چې هغې د جمعې ورځ په خطبو کې هم مونږ غواړو چې چون هغوی اورېدونکي ډېر لري چې هغې کې د ښځو د حقوقو د اسلام د نگانه په دې کې خبرې وکړي تر څو زموږ د خلکو ذهنونه آماده شي او روشن شي چې تعلیم او تربیه ښځو ته په اسلام کې ډېر جایز دی نو دغه مونږ کوو راځو د مصارفو په دغه مونږ څرنګه چې ما مخکې ویلې زموږ اعضاوې ټول دا طلب دي زموږ اعضاوې څوک پروژې پلی کوي د هغې پروژو سره مونږ کار نه لرو کله چې مونږ دادخواهي کوو د ښځو پیغامونه رسوو هغه یو داوطلب کار دی مصارف مونږ ډیر زیات نه اخلو مصارف صرف زمونږ لوجستیکي مصارف دي څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې دا د ښځو په حساب یو شبکه ده او د تګ راتګ دپاره د مجالسو دپاره په دې کې مونږ مصارف ته ضرورت لرو چې مونږ هغه مصارف د هغه منطقوي او بین المللي ارګانونو نه چې د ښځو د پاره کار کوي د هغوی نه
اخلو
مونږ د همغږي په حساب هغوی نه اخلو راځو د خالد رور د مسلې چې ویل چې تاسو هیڅ شی نه دی کړی ولور شته دی بد شته دی او ورور جانه مونږ دا خبره منو مګر تاسو په دې کې شامل یې مونږ سره ولې چې ولور څوک غواړي ولور خو زمونږ غرونه مثلا دی خپل په دغه غی مونږ خواګاهی کوو مونږ خدا فتن نشو کولی اوس په دار اورستیو کې یو کار چې مونږ کړی دی د په ودونو کې د غذاف مصارف او قانون پاس شو چې په دې کې مونږ ویلې چې د 300 لا 350 نهایت 300 خلکو نه زیات نیوي حتی پاغي کې مونږ په لباس او په جامه هم دغه کو چې په دې کې مونږ باندې د یو خزو د شبکې په ساته مونږ باندې انتقادونه وشو چې تاسو خلک ولې نه پرې دی چې دی خو په
خپل ځای غواړي چې ګڼ ودونه وشي د خو خوښ دی چې په هوټلونو کې وشي
دغه کارونو کارونه مونږ کوو مګر ورور جان تاسو دغه خبرې ته هم متوجه اوسئ چې مونږ نشو کولای چې د یو شبکې په د ادرس نه ټول افغانستان مسائل مونږ حل
کوو تاسو په غونډو کې چې جمهور سره هم درلودلې رئیس اجرا سره لري نور حکومتي چارواکو سره لري په دې اړه جدي غوښتنه کړې چې د افغانانو یو عمده ستونزه دا ده په دې اړه قانون جوړ
شي جدي مونږ غوښتنه هم کړې ده او که تاسو په یاد یو سمو د مخ کې زمونږ یو ورور چې د پکتیا ولایت نه د خانولي عادل په نامه چې حتی د تاسو خیمه مونږ لاړو ور سره په خیمه کې کېناستلو ولی چې داغي ټول غوښتنه تنه یاو جایز غوښتنه وي او دغه مشکلات نو هغه غوښتنه کې مونږ یو مګر په پلي کولو کې خو مونږ یو د دادخواهي شبکه یو مونږ خو نشو کولای چې قانون هم خپل جوړ کو عملی هم مونږ د قانون نه هغه کسان چې باید پلی کې هغه ته رسو
چیرته دا ستونزې ډیر دي تاسو په دې اړه تبن چړنې لری په دې اړه برازو ولې بل اوردون کې را سره شته چې ځان بخپل معرفي کوي خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه مهرباني ازادي رادیو د تاسو اړیکه را سره وصل
ده درن صاحب ته او قدرمن ملمنې صافي صاحب ته او محترم تخنیکر او بایتان او ترانو ابریدون کته اله کوم چیرو غوږ
وای وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني
تنګیوال لا ورته کو څخه سات سره پاډ کیم
او تنګیوال سب خبرون ته بخیر راغلی د افغان خزو شبکې مشره مو د مخکې خزي خبرونه په خبرونه کې ملمنه ده څه غوښتنه وړاندې زونه ک پختنه دوی د کار پاړه لري اخلو خبرونه کې مهرباني
مننه دا صافي صاحب دا ټولو برځ او غستلو خدمتونه نړۍ مننه کوم چې زمون د هیواد د مظلوم خوند لپاره کړی دي دا صافي صاحب نه تا پښتنه لرم چې آیا ته چې پردہ غشپاله پاین کې چې د ښځو په تاوتریخوالي باندې کړې دي یا تاسو ترې هغه وړ دایو ته ډېرې زمون خوندې په کومه برخه کې د تاوتریخوالي نه کړې دي ترونه غوړم او بل تاسو لوړ ځکې په کومه برخه کې کړې دي او په کوم ځای کې مو پاتې رسولې
دي په دې
اړه رڼا غوړم تر بیا راځم
ډیر مننه مونږ هم دې موضوع ته راتلو چې دوی تازه یعنی پرون هغه شپاړه سرزنې کمپاین پاتې رسولې چې د خوځو په وړاندې ته تریخوالی په موضوعاتو باندې راڅرخېدو ممکن ورسته بیا زل اردوونکو تاسو ته نوبت درکو خو دا وخت پښتنې چې تر دې دمه مونږ ته رسیدلې دي
زه به د سر نه شروع کوم اول خو غواړم چې د ټولو رونو نه ډیر مننه وکم چې دیو هم دام یو نو شمولیت د زمونږ په کمپاین کې چې دی غواړي چې پوي شي د خويندو د هلو زلو په باره کې ډیره مننه ستاسو ټولو نه او هم چې نن غواړم چې په خويندو باندې غږ وکم چې همدغه برنامه رادیوي برنامه خصوصا رادیو رادیو ازادي چې زمونږ یو ډیر خوږ رادیو دی غواړم چې په دې کې تاسو حصہ واخلی او کولای شو چې خپل هماهنګي د دغه زینه شروع کړو د تنګیوال صاحب سوال ته چې مونږ په شپاړه سرزینه کمپاین کې سو کو بلې مونږ سو ولایاتو ته لاړو مونږ خزو سره ولیدل مونږ ولایاتو په کچه باندې ټولنیز پیغامونه واغستو د ورونو د خويندونه چې تاسو سره کم دی یو فرد په صفت خپل په ظرفیت کې بدون د دینه چې څوک چانه پیسې واخلي تاسو دې چی شې تاسو آیا غواړي چې تاسو تخواله کم شي یا نه کچیرته دی ویلې چې هو کم شي مونږ ویلې خستا پیغام دی یو فرد په صفت څه دی دی ورور په صفت دی یو مشر په صفت دی یو خور په صفت دغه مونږ کارونه
بالاخره
نتیجه دا شو چې مونږ وزارت حج او اوقاف د خزو وزارت تحصیلات او وزارت دغه وزارت ټول سره مونږ کیناسلو مونږ دیو سره جلسی ونیو او په همدغه شپاړه سرزو کې په مکاتبو کې په مساجدو کې مونږ ټول ته ټولنیز صلح پرور او په حساب د مینو ډک پیغامونه ورکو د دین چې تاسو خشن کیږي جنگ کوي دغه تاسو کولای شي چې په مثبت ډول چې دغه خپل په ټولنه کې ډیر یو غټ اغیز لري
پیغام دا چې ژوند کولای دی ولې تاسو تر خواله په کومه برخه کې ډیر تاسو مونږ نه
تر خواله مختلفو مثلا دغه سی ولایاتو چې په هغه ولایت نه هیڅ غږ پورته شوی نو زمونږ تحلیل بیا دا نه و چې هغه ولایت کې تاوتریخوالی دی بیا زمونږ تحلیل دا و چې هغه ولایت کې زمونږ انانات ډیر حاکم دي ولې چې خلک ډیر نه غږ نه وباسي مثلا په فامیلونو کې ډیر فامیلونه چون د سواد کچه په دې کې کمه و په دې کې تاوتریخوالی و مثلا ډیر ځایونه کې چې مونږ لیدلې دي د ځوانانو په منځ کې ډیر زیات مثلا ورونه چې د سه متاسب ورونه دي نه پریدي خپل خويندې چې مکتبونه تلاشي نو په مختلف ډولونو کې توتريخوالي وي نو د خپل کمپاین په اخر کې مونږ تقریبا شپاړس وړاندیزونه لرل چې په دې کې مونږ وشو کولای چې دغه خپل غوښتنې مونږ پالیسی لیول سره یاد پالیسی په ساته کې دا مرتبط کو تر سو مونږ وشو کولای مثلا زمونږ یو ورور ویل چې تاسو دا کارونه کړی دي دا څه تاثیر لري کوره کله چې نن زمونږ دولت هم وایي چې مونږ باید د مراکز نه وځو ولایاتو ته لاړ شو ولسوالیګانو ته لاړ شو کلیو باندو ته لاړ شو دا مونږ نه وایي چې سل په سل زمونږ د دادخای نتیجه د ولی په دې کې مونږ شامل یو ولی چې مونږ ورته مثالونه وړي دي مونږ ورته خودلی دي ته وګوره یو ښځه چې په مرکز کې یو رقم په اعتماد خبرې کوي یاده په ولایت کې نه دی دا دواړه ښځې دي مګر چون هغه ښځه چې په مرکز کې د هغې ته فرصت مهیا شوی دی هغه ښځه چې په ولایت کې د هغې ته فرصت مهیا شوی نه دی نو په دې کې مونږ نه وایو چې ښځې استعداد نه لري ښځو ته فرصت نو دغه زمونږ د کار په حساب هغه د لاسته راوړنې دي چې مونږ غواړو چې زمونږ ټولنه کې هغه ورونه خويندې چې د
مسر شریف بله هم منې چې شتا او
بله ستونزې شته
خو چې وخت مو کم نیوي ان اوردون کو خارسه پښتون ویل چې څومره کمې راغله د کنا تو تاریخواله زیات شوې د تاسو مندني څخه
د دې په جواب کې به زده سوای متاسفانه په افغانستان کې چې دا ما هر وخت دا خبره کړې ده مونږ یو ملي مستند راپور نه لرو چې داغه په اساس مونږ وایو چې آیا د 2002 نه تر اوسه پورې تو تاریخواله کم شوې دی ازیات شوی دی ولی عمومی په توګه زه ویلای شم چې زمونږ خلک پوه شوی دی زمونږ کم فیصدی خلک اوس پوهیږي چې مونږ تو تاریخوالی کوو او مونږ یې مخنیوي کولای شو دغه خپل زمونږ د رادیوي پروګرام نن د دې مثال دی چې زمونږ رونه پاسیږي او پښتنې کوي نو دا د دې معنی دی
چې دیو
بله دیو دا احساس کړی دی چې مشکلات شته او مونږ یې څنګه حل کوو نو دغه په فیصدی کې تغییر کړی دی تو تاریخوالی زیات شوی دی یا نه دی بیا مستند چې شوی ویل نشم مګر زمونږ میډیا فعال دی زمونږ رسانه فعال فعال دي زمون مدني ټولنه فعال دي زمون وزارتونه فعال دي مثلا مخ کې ډیر خبري کېدل مګر څوک خبر نو اوس کپ یو لری ډیر پاتې شوی ولسوالی کې یو خبر او شی عاجل هیڅ هیڅ کوم ځینې چرنی شي په یو فیسبوک کې راځي چې دغلته یو دغه سکار شو یو صحرایي په حساب فیصله او شو دغه سی شو نو ټول خلک خبريږي دغه د خاطر مونږ کا مستند خبري کو نو نشو چې
کولای څومره په حکومتي تصامیمو کې تاسو شامل یې څومره موږ غوړیدل شوې ده په ټوله
کې زه فکر کوم چې د خزو غږ اوریدل شوې ده ام د غوس پروس کال د مارچ په میاشت کې وحدت ملي وحدت حکومت یو پلان افتتاح کو د اقتصاد توانمندی اقتصادی د خزو
اقتصادی
برخه کې دی د پاره یو پلان چې دغه خپل د خزو د پاره د کار په حساب مهیا کول او دیو ته نورم فرصتونه د صنایع د ستې خور
د ورته
نو ویل چې سرنګ د نو دغه ټول هغه پلانونه دي چې ورور کیږي نو دا خود سند دی چې په کور کې مونږ یو فیصله کوو سار پاسی کو دغه مونږ د اتخایي کوو بیا دولت تر رسیدي دولت هغه ته حمایت ضرورت لري
خپل د هڅونه غږ مو چې رسیدل دی نه د هڅونه خوشاله
د غږ د رسیدو نه خوشاله يم د پلی کول نه خوشاله نه يم هغه ته مونږ نورم ضرورت لرو چې باید زمونږ دولت نه تا نه مثلا زمونږ رهبران مونږ حمایت کی د دولت ټول ټیمونه
په ولایتو
کې والیا زه اورې دل کیږي مگر عملی باید
شي وی خور مجرد کړه او حمیدې وردک چاړي کې نیولې و د خبرونه کې سم دوی لپاره د تاسو په فعالیتونو باندې مونږ غږیږو حمیدې وردک را سره نړۍ کې نیولې و لاسي سنوي پاړه باندې کلک ډیر معلومات راکې دل لپاره تاسو کار کوي کنه ک دوی دا کار کوي
څه ډول مونږ مشخص کار نه کوو زمونږ عزاوی دي چې کار کوي بیا دی شورومونه دي باغ زنانه دي باغی کې یو هغه وړي خرسي کچیر ته دغه خور جوړولای شي او غواړي چې دا په نمایش کې دی پدې کې مونږ کولای شو چې د سره کومه کوکو په دې ارتباط دیو زمونږ په تقریبا په سلور دیش ولایتو کې مونږ یو نفر مسول لرو په هر ولایت کې دیو په وردګو کې د افغان د خزو په شبکې مسول سره کولای شي چې ارتباط ونیسي بیا مونږ کابل کې دیو باغ زنانه سره ارتباط ورکو بیا لته دکانونه دي د شیونه اخلي کچیر دغه خر شو بیا د دې پیسې بیرته دیو ته ورکی دغه هغه کار دی چې زمونږ آزاوي کوي مګر هماهنګي مونږ کوو دغه خور سره مونږ دغه هماهنګي کوو
مېمنه ځینې پکورنې کې چې د تجارت تم کوي لکه د هګیو شیدو د دې ترڅنګ لاسي صنایع او د سیګن نور دو تم پملر نه کوي تاسو
زمونږ آزاوي کوي زمونږ مونږ چې کله دات خای کوو مثلا مونږ یو چې خزه په زراعت کې وند اخستې شي دغه زمونږ پیغام دی کله چې دولت مونږ ته وایي ښه تاسو څه شي کولای شي بیا مونږ وایي چې په دغه ولایت کې دغه مرخصي دي په دغه ولسوالی کې دی باغداری کوي دی په حساب چرګان ساتي هګي دغه
که تو خې سه پښتنو ته ورشو ویلې کورسونه خونځې د زمينه مم خلکو ته مساعد کړي کنه
بله زمونږ ډیر زیات آزاوي دي چې سواده موزي کورسونه دي بر علاوه دا غینه مونږ یو کمیټه لرو د تعلیم او تربیه کمیټه په نامه چې زمونږ تقریبا ډیر آزاو نه ډیر دي چې دې بخش کې کار کوي هغه مکاتب سره رسمي او غیر رسمي مکاتب سره د غلطه په افغانستان کې مونږ ټول د دغه ټولنې نیوش پورز هم دلته دي دغه سی ولایتو سمشته چې مونږ رسمي مکتبونه نه لرو مګر هلته د دغه خزي هغه غیر رسمي ټولنې دي چې زی او خزو ته سواده موزي کوي دی او ته آگاهي ور کوي دغه سی پروګرامونه مونږ ډیر زیات
او در نوردون کو کپدې تاسو نظر لري چې څومره تاسو پسمو کې دا موضوعات چې صافه ورته اشاره کوي تطبیق شوی دی او یا تاسو څه کول غواړي چې هغه فعال افغان میرمنې چې پټولنه کېشتا یا د حکومت سره کار کوي تاسو سیمه ته څه ډول پاملرنه ولري څو وړاندیزونه ورته لري 0 او 7 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته زمونږ د غښتون کې ماشين شمیره د پټوله کې تاسو پیغام په ډېر راته پرېږدي چې تاسو پټولنه کې د دوی رول ته په کوم نظر ګوري او تاسو سیمه کې هغه خبرې چې کیږي څومره تطبیق شوی دی شمیره مو ده 0 او 7 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته د شمیره تاسو په اتومات ډول سبتوي بل پښتنه داده چې په دې ټوله مبارزه کې چې تاسو پیل کړی دا غنی افغان خزي در سره دي تاسو شمیره ویله د کوم ستون سره مخ یې غجدي موضوعات متصدي
جدي موضوعات زه فکر کوم چې زمونږ ټوله نه ده ولې چې زمونږ په ټولنه کې د ښځو په استعداد او په علمیت باندې څوک باور نه لري. چې کله په هر بخش کې خزوی دی واغی ته په حساب یو ټیټ سترګه ګوري، دغه غټ مشکل ده چې زمونږ په ټولنه کې ده. او همدغه اولینی تاثیر دی چې په ښځه باندې کوي، ولې چې کله هغه بیرون ته وځي ته چې هغې ته ګوري چې یعنی ته استعداد نه لري، ته ستا ته شایسته نه دی، ته په حساب فکر نه لري، هغه اعتماد چې هغه په زړه کې لري، هغه تحصیل، هغه ټولې مړ کیږي دننه. نو دا د شروع او ټولنه زمونږ د کور نه شروع کیږي. زما تقاضا د ټولنو نه، د ټولو ټولنه نه، دا د کورنیو ټولنه نه، چې لطفا خپل په خویندو پلونو په میندو باندې باور ولرئ. دا استعداد لري، دیو کولای شي چې تاسو سره په هر د ژوند په هر بوت کې مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو مبارزه رنگ راوړي، تاسو پیغامونه مننه، او دا په دې مننه چې تاسو په خبرونه کې را سره د مخکې ښځې په توګه باندې ونډه واخیسته. په دې هیله چې تاسو هغه شپږ ورځنی کمپاین هم ښې نتیجې ورکړي. دا اوریدونکو یو مهم پیغام دا چې لکه لګ تاسو چې کومه مبارزه پیدا کړي، نوم مو پیدا کړي، ولې په وړاندې موډ ګڼي ټولنیز ستونزې شته. له دې پیغام سره هم دا خبرونه دلته چې ما یوسف زدران چمتو کړي و پای ته رسو. د خدای پامان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.